ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره طرف فرخنده صد او د ټکنیک په برخه کې را فر نو دره همکاري کوي دروان خبرونه د سر موضوعاتو کې یو تیر ماخام په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي ګاډي باندې ځانمرګي بریټ شوې د دې ترڅنګ پاکستان کې سیاسي حالت هم په دې خبرونه کې راغون شوې دي خو د دې نه د دې هر څه مخکې به د 12 بجو خبرونه د فرخنده اسد نه وایي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټه کې تیر مخام په شمالي وزیرستان کې په پوځي گاډي په ځانمرګي حمله کې شپږ پوځیان ژوبل شو دي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر خپلو پلویانو غږ کړی چې لارې او سړکونه دې نه بندوي او امریکا وایي اوکراین ته د 400 ملیون ډالرو جدید جنگي سامانونه ورکوي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د میرعلي په نورک سیمه کې د پوس پر یو گاډي ځانمرګي بریټ شوې چې پکې شپږ پوځیان ژوبل شوې دي د سیمه پوځي او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ماخام د میرعلي نورک سیمه کې یو ځانمرګي بریټګر د پوځي گاډي سره ځانوالو زبو او شپږ پوځیان یې ژوبل کړل د چارواکو په خبره د پوس گاډي بم پروف فونو ځکه یې ځاني تابان ونرسبو خو په ژوبلو عسکرو کې د دوو حالت نازک خودل شوې دي تر اوسه چا دغه حمله سیمواری نه دامنلی د پاکستان تحریک انصاف ګوند پروند نومبر پر لسمه د پنجاب ته وزیر آباد نه د اسلام آباد پر لور خپل لاریون اپیل کړی دی د ګوند مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر لسمه په لاهور کې د خپل کور نه د لانګ مارچ کډونوالو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې ګوند یې د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون بیا پیلوي چیرته چې د ده پر قافله ډزې شوې او دیارلس کسان پکې زخمیان شوي وو او یو تن پکې وژل شوی وو بلخو عمران خان پرون په یو ټویټ کې پر خپلو پلویانو داغه غم کړي چې زر تر زر دي د سړکونو او لارو تړل ودروي وفاقي حکومت دا لاریون د فتنه ماش په نوم یاد کړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د نوومبر په لسمه په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لاریون لوبجې د لکونو خلکو تګ راته کار روزګار د ماشومانو تعلیم او روغتونونو ته د خپلو ناروغانو رسول ګران شوی دي او په دغه اړه د خلکو زغم او برداشت ختم شوی دی د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د وفاق لخوا د مالی بقایجاتو نه ملاوېدو لوجي صوبا د مالی بحران سره مخ شوې ده تیمور سلیم جګړه پر دغه وخت ویل چې وفاق ته د بجلی د خالص ګټي د قبایلی زلو د بجټ او په ان اف سی اوارد کې یو سل دیارلس ارب روپۍ جمع شوې دي د خبری غونډې وروسته تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
د قبایلی ازلا پیسو کې بل کال 6 ارب روپے ندی ورکړی شوی دې کال کم سے کم د 1.5 ارب روپو خساره ده نیٹ ہائیڈل پروفٹ اغا دې کال تقریبا بقایا جات سره 60 ارب روپے جوړیږي
تیمور جګړه د هم ول چې د وفاق لاړه دغه پیسو د نه ملاوېدو لوجې دوی د تنخواګان ورکولو د ترقیاتی کارونو سره پر سوالو کې مشکلات لري او زر به دغه مسله عدالت ته وړي تاسو مشال ریډیو ته غوږی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په کابل کې د پاکستان له شارج افیر څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې افغانانو سره ناوړه چلن ختم کړي د دې وزارت مستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړي چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی د پاکستان شارج افیر عبید الرحمن نظامانی سره لیدلی او هغه ته ویلي چې افغانانو سره د پاکستانی پولیسو چلند ناسم پارونکو د دوه هوادونو په زیان دی دا له هغه وروسته ده چې د سیند صوبې په جامشورو او کراچۍ کې د افغانانو د نیولو په اړه راپورونه خپاره شول د دغه راپورونو لمخې په سیند کې پولیسو په تیرو سلورو میاشتو کې 1200 افغانان نیولې دي چې په کې له 300 زیات خزي او ماشومان او 15 هنرمندان هم شامل دي او بل خبردار چې د امریکا د دفاع وزارت په نومبر په لسمه اعلان وکړ چې دوی به د 1200 ملیون ډالرو پوځي مرستې اوکران ته لیږي د اعلان لمخې په دغه کې به زیاتره جنگي وسله او هوایي دفاعي نظام شامل وي د امریکا ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي چې په دغه پوځي مرستو کې د فضائي دفاع په اړه مهم سامانونه شامل دي او زیاتوي د فضائي دفاع زیاتېدل به له اوکراین لپاره ډېر مهم وي ځکه چې روس پر مهمو ولسي ودانیو میزایلي او د ایران جوړ ډرون حملو ته دوام ورکړی دی دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکاري فرخندا اسد وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوی په دې روانه خبرونه کې به دا مهم مطالب هم واورئ. تیر ماخام په شمالي وزیرستان کې په پوځي ګاډي ځانمرګي برید شوی. تفصیل لرو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اسلام آباد په لور خپل لاریون پرون بیا پیل کړی. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي وفاق ورته بقایجات نه ورکوي او صوبه د مالی بحران سره مخ ده، خو څېړونکي دا نظر لري.
دا مسئلہ دا وسنه نه دا د تیرو دو دهایانو نه کومګو ګورو چې کله تاریخ انصاف خپل حکومت او په وفاق کینو اغي هم په صوبه ته خپل برخه په ټایم باندې نه دا ورکړي.
د جنوبی وزیرستان جنکو د خپل غیر فعال کالج د پرانستو لپاره احتجاج کړي، خو د سیمه مشران وایي څوک دغه مسلې ته پام نه کوي.
مشکل دا یعنی دلته چې پوجریستان کې کاو ګورې ظهور څومره دا جنکو چې کوم تعلیمي ادارې دي پرایمری میډل های ګرونه چې کوم دي اکثرا غیر فعال دي.
او په سواد کې د یخنۍ لپیل سره د بلستونو کاروبار هم زیات شوی.
مخکې د مالوچو کار وست چې د پولیسټر چې کله راوتی دي نو زیات تر خلک ټول چې دی هغه پولیسټر خوښی دي. یقین وکړه موږ مال پوره کول هم نشو، دونه ډیمانډ دی.
یو شمیر نور موضوعات هم لرو د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی. موږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ موږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. د خبرونه پیل کوو او د سر موضوع تر تاسو پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان د میرعلي په نورک سیمه کې د پوز پر یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې شپک پوځیان پکې جوبل شوی دي. د سیمه پوځي او پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې په خطر مخام هغه وخت شوی چې یو ځانمرګي بریدګر د پوځي ګاډي سره نږدې ځان والوځولو. د چارواکو په وینا په پیخه کې د دوه جوبلو عسکرو حالت نازک خبدل شوی، خو درملنه روانه ده. تر اوسه چا دغه حمله ذمہواري نه ده منلې. نور حال د مشال لیډیو خبريال عمر وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان میرعلي نورک سیمه کې د فوز پر یو ګاډي ځانمرګي برید شوی چې شپږ سرتیري پکې ژوبل شوي دي. سیمه کې یو لوړ پوړي فوزي چارواکي او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې پرون د نومبر په 10 ماښام میرعلي نورک سیمه کې یو ځانمرګي بریدګر د فوز ګاډي سره ځان والوځولو چې نتیجه کې یې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل کړي. دوی وویل چې د فوز ګاډي بم پروف و نو ځکه زیات ځانی تاوان نه دی اړولې. خوش پک سرتیری ژوبل شول چې پکې د دوو حالت نازک خودل کیږي. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری فوزی روختون ته ورسول. د برید ذمہواري لا چا نه دی منلې. د اکتوبر په 23 هم میرلی سپینوام چوک نه 4 کیلومتره په پریوته د فوز انجینرینګ شعبې اف ډبلیو په ګاډي ځانمرګي برید شوی وو چې پکې د یادې ادارې 4 سرتیری ژوبل شوي ول. تر دې وړاندې د سپتمبر په 20 هم د میرعلي په بای پاس سړک ځانمرګي برید کې د ملیشا ځواکونو 21 سرتیری ژوبل شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 9 ځانمرګي برید دی، خو د دې بریدونو مسؤلیت کمې وسله والې ډلې نه دی منلې. د ځانمرګي بریدونو تر څنګ شمالي وزیرستان کې روان کال کې 4 سلویش هدفی بریدونه هم شوي چې پکې تر شپېتو پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان، مخاور خزینه او هم امنیتي سرتیری وژل شوي دي. د دغه بریدونو او نامنیزید سیمه کې په واروار احتجاجونه او پرلت شوي. ځایي ولس د دغه بریدونو د مخنیوي غوښتنې تکرار کړي. شمالي وزیرستان کې د هدفی وژنو او نامنیزید د جولای 12 نه اوتمانځای مشرانو پر لت پیل کړی وو چې څو ورځې وړاندې یې حکومت سره مذاکرات کامیاب شول. اوتمانځای مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت یې غوښتنې منلې او دواړه لوري د سیمې د امن لپاره په شرطونو رضا شوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر شاهد علي خان هم مشال ریډیو ته تایید کړی وه چې د پرلتوالو غوښتنې یې منلې او مطمئن کړی یې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په وینا د ګوند پلویانو او مشرانو پرون د پنجاب د وزیر آباد نه خپل لانګ مارچ بیا پیل کړی دی. دوی وایي د اسلام آباد په لور بزی او خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. عمران خان د نومبر په 10 په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د پنجاب د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون پیلوي چېرته چې د ده په قافله ډدې شوې وي او 14 کسان پکې زخمیان شوي او یو پکې وژل شوی و. په دغه اړه مو د مشال ریډیو همکار طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې 13 ورځې عمران خان خپل پلویانو غږ کړی او چې لارې دې نه بندوي، په دې اړه دې څه معلومات لري؟ نو هغه وایي
او 13 شپنه وخت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل ملاتړو ته کارکنانو ته اپیل وکړ چې کوم ځای کې دي سړکونه بند کړي دي نو هغه دې خلاص کی، هغه دې پرانیزي. نو دا مهم پرمختګ ځکه دی چې په ځینې برخو کې د پی ټی آی کارکنانو سړکونه بند کړي وو د اسلام آباد او د پېښور ترمنځ د موټر وے هم په ځینې برخو کې بند و. د اسلام آباد ټول تازې سره راول پنډه کې د سلور ورځو نه سړک بند و. مری روډ چې زیات هغه مصروف روډ هم دی نو او ځینې نور برخو نه هم داسې رپورټونه وو. نو دا یو ښه پرمختګ دی ځکه چې ډېر زیات شکایت هم د ځینې خلکو چې سړکونو کې لږ مشکلات وو.
طاهر خان صاحب، او په دې اړه څه معلومات لري؟ د لانګ مارچ ګډونوال دا وخت په کوم ځای کې دي؟
لانګ مارچ خو 13 ورځ د وزیر آباد نه شروع شو، کوم ځای کې چې عمران خان باندې حمله شوې وه. د نومبر په 3 باندې زخمي شوی وو او په خپل عمران خان هغې ته وینا وکړه او عمران خان ورنه خبر خدا وکړه چې دا مارچ به د څنګه چې یو پلان شوی وو د وړاندې نن اسلام آباد ته به ځي. خلکو ته اپیل مو کړ چې دی په دغه مارچ کې شامل شي او د اوس خو شاه محمود قریشي دغه مارچ د وزیر آباد نه احمد هغه مشري کوي او مارچ هم په وزیر آباد کې بیا پاتې شو ته چې نا وخت وو. او د وړاندې کوم د پی ټی آی دا فیصله و چې د شپې بدی مارچ نه کوي، د شپې به هم ته پاتې کیږي چې کوم د کې یو اعلان کړي. خو چونکه د مارچ هغه پروګرام هم بدل شو نو نوی اعلان بیا ونه شو. فقط د عمران خان وینا وشوه، نورو مشرانو هم وینا کړې وه. او د عمران خان د وینا چې کوم هغه بنیادي ټکی اوس دی هغه د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس نه یا د مشر قاضي نه هغه دا غوښتنه کوي چې یو خو په ده باندې حمله چې کوم حمله شوې ده نو دا هغې د پخپل باندې چیف جسټس هغې ته وګوري او دا مسله د پخپل باندې دې ته وګوري. او لکه دویمه دا ووایي چې اوس دا ثابت شوې ده د عمران خان دا خبره وکړه چې کوم یو رپورټ راغلی دی د پنجاب کې هلته چې کوم جوړ شوی یو کمیټي چې د تزه د یو نه زیاتو خلکو کړی دي.
او طاهر خان صاحب، څنګه چې تاسو وړاندې ذکر وکړو کنه، د راول پنډي او اسلام آباد موجوده صورتحال دا وخت څه دی؟ ځکه پرون هم هلته پنډي کې په ځینو سیمو کې سرکاري تعلیمي ادارې بندې وي، خلک په تګ راتګ کې څه مشکلات لري؟
نن سهار زه خپل پنډي ته لاړم او چې کوم دا جی ټي روډ ورته وي لاهور ته چې کوم تل دي نو اسلام آباد نه مونږ چې کله پنډي ته لاړو نو هغه وخت پوت لارې ټوله خالی وی، لیکن رش ډیر زیات وو. کم معمول هم کرنا کرم پر لار باندې زو نو ځکه چې هغه کم رکاوټونه سلور زونه مسلې وی هغه بیا ډیر په لکه خلکو دا پته نه وي. عمران خان پیل 13 شپه نه وخت کړی دی نو سار خو هغه مری روډ هم خلاص شوی دی او چونکی ویکند روان دی خالی توار بیا چوټي وی نو دا غي نوړان دین ما چوکته نو دا رش د معمول زیات وو چې کوم ګاډي خاص کر اسلام آباد طرف ته راتلل او پتلو کې هم لکه ډېر زیات رش نو اوس خلارې ازادي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان په سیاست کې د پوز د مداخلت په اړه ویلي چې که کردار یې تعمیری وي نو هیواد ته ګټه رسولی شي. نوموړي دا خبره د نومبر په 9 د ډان ورځپاڼې تر په مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې د عدم اعتماد تحریک له لارې له وزیر اعظم څخه د لرې کېدو وروسته عمران خان د پوز خلاف وخت په وخت بیانونه ورکړي. دا چې شنون کې په سیاست کې د پوز د مداخلت په اړه د عمران خان د بیانونو ته څنګه ګوري ملي حامر دا د تفصیل سره.
دا تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی چې لا سیاست ته د پوز کردار په مکمل ډول لري کول ممکن نه دي، خو د ادارې د طاقت تعمیري استعمال هوا د ادارو ترمنس له بحرانه وستل شي. دا خبره نو موړي د نومبر په 9 په خپل کور کې د پاکستانی ورسپانې ډان سره د مرکه په وخت کړی دا. عمران خان د خبرو پر مهال ومنله چې داغه د حکومت په وخت په 3 کالو کې له پوز سره تعلقات خراب شول. دا لومړی ځل نه دی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز په اړه بیان ورکوي. د نومبر په 5مه عمران خان له رسنو سره د خبرو په وخت د نومبر 3مه د پیښې لپاره د وزیر اعظم د کورنو چارو وزیر او د استخباراتو یو لوړ پوړی چارواکي تورن کړل او ویل چې په وزیر آباد سیمه کې دغه د لانګ مارچ کنټینر باندې برید دوی پلان کړو، خو حکومت او د پوز اماړي کو څنګه ایس پی آر دغه تورونه بے بنیاد وبلل. دا چې په پاکستان کې شنن کې د پوز په سیاست کې مداخلت پاړه د عمران خان بیانونو ته څنګه ګوري، دا پوښتنه مو د خبريال عمر چیما مخې ته کې خوده. عمر چیما د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته د ډان رسمانه سره د عمران خان د مرکه په حواله ویل چې فکر نه کوي چې د تحریک انصاف مشر د اسټابلیشمنت خلاف دی، بلکې داغه مطالبه دا ده چې تر سو ورسره د پوز ملاتړ حاصل دي نو هغوی یعنی پوز د حق سره دي او چې له هغه سره نه وي نو بیا د باطل سره دي. نوموړي ویل په سیاست کې د پوز عمل دخل بالکل نه دی پکار.
عمران خان نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ فوج کا سیاست میں کردار ختم ہونا چاہیے.
عمران خان خواڑو دا غخت نے دی جب سیاست کی دا پوز کردار ختم شی، اس شیاغا وای چی کردار تعمیری ہم کی دل شی، نو دا ای وڈیرا مبہم خبر دا چی صد آغا خوخ ہوی آغا تعمیری وی او چی صحیح نوی خوخ نو آغا تخریبی وی. دا احتساب نہ ہم دا غدا مطلب دے چی دا غ ټول مخالفین دی باید بندی وی، نو دا غ مسئلہ دا چی آغا غواڑی دا آغا ملاتڑ وشی او چی څوک نه کوي نو خپل مخالف بی گنی. دا عمران خان مطلب دا دے چی پوزی اسٹیبلشمنٹ په هر ځای کې ملاتړ کولو، ان تر دې چې د قومي اسمبلی غړو نظم هم اغوي کولو. د دوی د منظمولو معنی دا ده چې د فشار په ذریعه کسان لزان سره ساتلی وو. چې هغه ملاتړ ختم شو او خلک په تختیدو شو، عمران خان صاحب اوس شور شروع کړ.
دا پاکستان په سیاست کې د پوز د مداخلت خبره سیاسي ګوندونو په مختلفو وختونو کې راپورته کړې ده. د عمران خان سربیره داغه د حکومت په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په پوز نیوکې کولې او غوښتل یې چې په سیاست کې له مداخلت نه لاس واخلي. د بیلګې په توګه په ګوجرانواله کې د 2000 کال په اکتوبر کې یوې جلسې ته د تقریر په وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د هغه وخت د آی ایس آی مشر فیض حمید نمونه اخستیو او هغه یې د نواز شریف د حکومت پر ضد اقداماتو کولو باندې تورن کړیو. په 2019 کال کې د سینیټ چیئرمین صادق سنجرانی پر ضد د اپوزیشن د عدم اعتماد د تحریک ناکامه کېدو وروسته د نېشنل پارټي مشر حاصل بیزنجو چې اوس وفات شوی دی ویلي وو چې انتخاب یې ځکه وبیلو چې د آی ایس آی د مشر جنرل فیض حمید کسانو پکې لاس لرل. ښاغلی بیزنجو د صادق سنجرانی په مقابله کې ولاړ وو. د سیاسي چارو کارپو قریش خټک هم د عمر چیما سره هم نظر دی. نوموړي د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل چې پوز باید یوازې خپلې هغه پېښورانه ذمہواري پوره کړي چې د پاکستان په آئین کې ټاکل شوی دي. نوموړي ویل چې پوز باید په سیاست کې هیڅ لاسونه لري، خو عمران خان د پوز د کمې مداخلې غوښتنه یوازې د شخصي مفاد لپاره کوي.
کردار صرف دا نه چې وی د پاکستان د سرحدونو دفاع وکړي، او نن چې تاسو پاکستان په سیاسي او معاشي مسایلو کې نښتې دی د هغې یو بنیادي وجه هم دا ده چې فوج چې دی په جمهوري ادارو باندې چې دی غالب دی او پارلمان او الیکشن د هغې کې مداخلتي نه کړي، نو د ستاسو مخې ته چې کوم خلک په پارلمان کې کښېني هغوی په ځای دی چې د خلکو د مفاداتو مطابق چې پالیسیانې جوړې کړي هغوی د فوج د خوشحالولو لپاره کارونه کوي. د عمران خان مطالبې چې دي هغه د شخصیت نه چې دی ګیر چاپېر تاویږي، هغه نه په قوم باندې کار شته او نه په ولس باندې کار شته او نه په ملک باندې کار شته. هغه صرف یوه مسله ښکاري او هغه دا ده چې ما دا وزیر اعظم کرسۍ ته واپس ورسوي.
د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې درې وارې مارشل لا لګول شوې ده، چې په اول وار په 1958 کې ایوب خان، په 1959 کې جنرل ضیاء الحق او په 1999 کې پرویز مشرف لګولې وه. کارپوهان وای د پاکستان په سیاست کې د پوز همیش یو قوي کردار پاتې شوی دی چې محدودول یې د هیواد د ترقۍ او خوشحالۍ لاره کېدای شي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو په خبرته تر ور د خیبر پښتونخوا د خدانی وزیر تیمور سلیم جګړه په موجوده وفاقي حکومت د سوبې د مالی بحران د دیموارۍ تور پورې کړ. تیمور سلیم جګړه پرون په خبر کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د موجوده وفاقي حکومت په دور کې مرکز د قبایلي د لو 500 ارب روپۍ د بجلی د خالص ګټې 70 ارب روپۍ او د ان اف سي وارد 28 ارب روپۍ بقایجات نه دی ادا کړی او دوی پلان لري چې دا مسله په عدالت عدالت کې وړاندې کی. نور تفصیل په خبره د غلام غوس پر راپور کې
د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای وفاق ته د ورپوري بقایجاتو د نه میداویدلو په وجه صوبه د مالی بحران سره مخ ده. د خیبر پښتونخوا صوبې په مالی مشکلاتو د نومبر په 10مه نیټه په سیول سیکریټریټ په خبر کې د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په خبري کانفرنس کې وویل چې مرکز ته د بجلی د خالص ګټي د قبایلي زیلو د بجټ او ان اف سي ایوارد کې یو سل 14 ارب روپۍ بقایجات جمع شوې دي چې په وجه یې صوبه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ ده. د خبری کانفرنس وروسته د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
د قبایلی ازلا پیسو کې بل کال 6 ارب روپۍ ندی ورکړی شوی د کال کم سے کم د 1.5 ارب روپۍ خساره ده. نیٹ ہائیڈل پروفیٹ سره پیسې دي چې مونږ ته د زمونږ د اوبونه چې کومه بجلی جوړیږي د هغه مد کې ملاویږي. هغه د کال تقریبا بقایا جات سره 60 ارب روپۍ جوړیږي چې کم کې وفاقی حکومت دا اولنی وفاقی حکومت دی چې یو روپۍ چې کله نه راغلی ده نه دی راکړی. او درېمه چې کومه مسله ده هغه د ملک چې کومې پیسې تقسیمیږي چې کوم قانون تحت تقسیمیږي هغه ته وایي این ایف سی اوارڈ. نو اغی کم دے وفاقی حکومت مونگتا 28 ارب روپے 28 ارب روپے کم میرا کری.
تیمور سلیم جگڑا وویل چی دا مرکز نا دا پختونخوا صوبے دا واجب الادا بقایا جاتو دا نم ملاوی دلو پا وجہ صوبائی حکومت پا تنخاگان ورکولو او ترقیاتی کارونو تا دا پیسو پا جاری کولو کی دا ستونزو سر مخ دے او حکومت یہ دا دے مسلو دا حل کولو لپارا عدالت سر دا روجو کولو پلان هم جوڑ کرے دے.
مونگا با انشاءاللہ کوٹ تمزو پا دے باندې کابینه فیصله کړی ده. د دې علاوه مونږه خپل اخراجات او خپل آمدن باندې کار کوو او ان شاء الله به تاسو وګورئ دسمبر پورې به هغه پوزیشن خشي. کلیر خبره ده چې سیاسي مقصد دی دای کوشش کوي چې دا صوبه بانکرپټ شي.
صوبایي حکومت په موجوده وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا صوبې د مالی بحران د ذمہواری تور پورې کړی دی خو تر دې دمه د وفاقي حکومت لخوا په دې لړ کې سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی. خو په خبر کی خبریال او سیړون کې عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنز د بقایجاتو د مسله د پخوانه را روانه ده خو په موجوده سیاسي تاو تریخوالي کې به دا مسله نور هم پیچلی شي.
د وفاق او د خبر پختونخوا ترمنځ چې کوم د مالی شخړې یا مالی معاملات نو دا مسله د وسن نه ده د تیرو دوه دهیانو نه کوم غو ګورو چې کله تاریخ انصاف خپل حکومت او په وفاق کې نو هغه هم په صوبې ته خپل برخه په ټایم باندې نه دا ورکړي غني دا د څه هم نه ده چې په ولني ځل باندې حکومت دا شکوا شکایت کوي. یقینا چې کوم بیا د صوبایي حکومت یعنی تاریخ انصاف دلته مته هلته اتحادی جماعتونو دی پی ڈی ایم دی نو د دوی ترمنځ د صوبي معاملات سیدینو دا په دې باندې منفی اثر پریوزي.
د یادونه ورل چې د تیرو دوو میاشتونو په پښتونخوا صوبه کې د سرکاري ملازمینو تنخواګان هم د خپل ټاکلې شوی وخت نه سو ورځې وروسته ورکول شوې دي او ځینو سرکاري ټیکداران هم د پرمختیایي منصوبو لپاره د پیسو نه ورکولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. خو تیر ورځ په خبری کانفرنس کې د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو ورکولو او د مهمو پرمختیایي منصوبو د جاري ساتلو لپاره یې متبادل انتظامات په پام کې نیولې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دا مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورته جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان په واڼه کې جنوکوز د کوونکو روانونه یو احتجاج تر سره کړ. دوی د واڼې د کیډټ کالج مخې ته راټول شوي وي او غوښتنه یې وه چې د دوی سرکاري کالج دفاع لکړی شي. د واڼې د جنوکو سرکاري ډیګري کالج د سیمې یوازینی کالج دی چې په 2001 زیږیز کال کې جوړ شوی و، خو د استادانو د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له وجې غیر فعال دی. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد نه.
د جنوبی وزیرستان د واڼې د جنکو د ډیګري کالج زده کوونکي غوښتنه لري چې د دوی کالج د زر تر زره فعال کړی شي. د دغه کالج انجونو زده کوونکو د نومبر پر اتمه د واڼې د کیډټ کالج مخې ته احتجاج هم وکړ. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې د احتجاج پر مهال یو زده کوونکی وایي چې په کالج کې استادان نشته، بنیادي سهولتونه لکه د سکلو پاکې اوبه هم نه لري او باید حکومت ته د دوی دغه مسله زر هوار کړي. بلخوا د واڼی د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر عابد وزیر چې خپل دغه احتجاج ته ورغلی و، له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د کالج په شمول په جنوبی وزیرستان کې د جنکو زیاتره سکولونه هم غیر فعال دي.
لکه موږ احتجاج چې کومه جنکۍ کړای و، بل خو زه د شکریا ادا کوم او د چې خپل حق ته پر وتلې. لکه غیر فعال په دغه وجه باندې د جنکۍ ورغره می او ستاسو هستا چې کوم فند ورته شي، کومه پیسې دې راځي، هغه په لار کې ورکه شي. نو دلته چې کوم انځنه ده هغه هدا د ستاسو سره لکه ایګری ده په دې باندې چې ما تاسو چلو 10-15000 روپۍ ماته پر هېدا کاوي. نو تاسو کا په کور کې تنخیا خلای کا تاسو چرته تنخیا خلای، نو دای خلاف اکشن هیڅوک نه خلی. نو کوم دې مطالبه ده هغه خو جهیز پاین کې ته نه مطالبه ده هغه جهیز مطالبه ان شاء الله چې او سر ته براسي چې کوم.
بلخوا د جنوبی وزیرستان یو ځای خبريال نور علي د نوومبر په 10مه مشال ریډیو ته ول دا ډیره خبره ده چې د سیمې جنکوز ته کوونکو د خپل تعلیمي حق لپاره احتجاج وکړو، خو زیاته وی د جنوبی وزیرستان تعلیمی مسلو ته هیڅ سو پام نه کوي.
د لړکې کوم د دې کاري چې جنکان دي کوم طالبان دي هغه وتلې وی دوی په احتجاج باندې لاس پورې کړه او دوی د وختنه کوله چې بای دا کالج چې کوم دي دغه فعال کړي شي په دې باندې د میاشتې چې کوم دي په کرونا روپۍ په دې باندې خرڅه کیږي د استادان ته نه کړی شوی دي. تر دې دمه چې کوم د کالج دی هغه غیر فعال دي. نو دوی ول سره ځلې تنظیم یا چې کوم دغه هم دی ویلي چې مونږ به د کالج ته پاملرنه کوو دا کالج به فعال وو. تر دې دمه مشکل ده، یعنی دغه په وزیرستان کې کوم ګورې زهور څومره دا جنکو چې کوم تعلیمي ادارې دي پرایمری میډل های ګورونه چې کوم دي اکثرا غیر فعال دي.
د واڼې ګورنمنت ډیګري کالج په 2001 کال کې جوړ شوی و چې د سوخت لپاره پکې په وس هم پاتې شوی و. دغه کالج تر 14 پورې دی، لا پرنسپل نه لري، خو تر 15 پورې استادان پکې دي او د ځای خلکو په وینا زیاتره پکې حاضرې نه کوي خو په کورونو کې تنخواګانې اخلي. د جنوبی وزیرستان یو اوسیدونکو ګل زمان چې د کوهات په هندونه جرنالیزم کړي په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
واحد یو د جنکو چې کوم واحد یو کالج دی تقریبا 2007 کې هر جوړ شوی دی. په دغه چې کوم بلډینګ وو 2007 نه 2019 پر د فوج په څیر کې وو سنټا چې کوم کې د کالج وو توانوال هغه په کې جوړ کړي وو. نو 2019 کو هغه خالی کو چې کوم ډایریکټریټ اب هایر ایجوکیشن کې پی دی هغه ته حواله کو. نو اینا بعد د چې کوم چې نه کوي دی ډسکاونټ کې کچ کوم کالج وغه نه دلته راشي بکرل دغه انول چې کوم ټیچرانه دی هغه ته تنخار دی هغه 3 کروڑ 88 لک 40 هزار دا او په دې کې چې ټوټل کوم 25 هغه دی ټیچرانه دی په دې کې 2 ټیچرانه د ټول تر دی چې هغه کوم لوکل دی دلته او کوم چې په دې کې 30 ټیچرانه دی هغه د پاکستان مختلف علاقې سره دی اسلام آباد پېښور دی خان چې هغه مطلب دلته صرف کال کې یو ځل راځي دلته کله اګزام دی د کالج
سیدونکې دا هم وایي. د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف ګوند صوبایي سملای غړي نصیر الله خان د واڼې د جنکو د سرکاري ډیګري کالج سره نږدې اوسېږي او دوی ورته سو واري خپل دغه مسله هم بیان کړي خو څه جواب یې نه دی ورکړي. په دغه اړه مې د نصیر الله خان او د جمعیت العلماء اسلام ګوند صوبایي او قومي سملای لغړو سره رابطه ونه شو او د جنوبي وزیرستان د قومي سملای بلغړي علي وزیر په جیل کې دی. خو د سیمه اوسېدونکو وایي ځلې انتظامی چارواکو د جنکو مظاهره کوونکو سره خبرې شوې دي او ډاډ یې ورکړی چې دغه مسله به زر هوار کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې دولس نیمه بجې کې دن کې دی بلکې وشوي د خبرونو لنډیز د فرخند اسد نه
د شمالي وزیرستان د میرعلي په نورک سیمه کې د پوس پر یو ګاډي ځانمرګې برید شوې چې پکې شپږ پوځیان ژوبل شوي دي. د سیمه پوځي او پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې پرون ماخام د میرعلي په نورک سیمه کې یو ځانمرګې برید کړ د پوځي ګاډي سره ځانوالو زو شپږ پوځیان ژوبل کړل. د چارواکو په خبره د پوس ګاډي بم فوف په نوزه کې ځاني تاوان ونه رسبو خو په ژوبلو کې د دوه حالت نازک خودل شوي. د پیښې ذمہواري لا چانه د منلې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون د نومبر په لسمه د پنجاب ته وزیر آباد نه د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړی دی. د ګوند مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر په لسمه په لاهور کې د خپل کور نه د لانګ مارچ ګډونوالو ته په یو ویډیویي پیغام کې ویل چې ګوند د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون بیا پیلوي چیرته چې د ده پر قافله ډزې شوې او دیارلس کسان پکې زخمیان شوي وو. عمران خان په یو ټویټ کې پر خپلو پلویانو دا غږ هم کړی چې زر تر زره دې د سړکونو او لارو تړل ودروي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر پرون په پیښور کې خبري کانفرنس ته ویل چې د وفاق لخوا د مالی بقایجاتو نه ملاوېدو له وجې صوبه د مالی بحران سره مخ شوې ده. تیمور سلیم جګړه پر دغه وخت ویل چې د وفاق تایید بجلی د خالص ګټې د قبایلي زلو د بجټ او په ان اف سي اوارد کې د یو سل دیارلس ارب روپۍ جمع شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په کابل کې د پاکستان له شاردی افیر څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې له افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. هغه وروسته دا چې د سیند صوبې په جامشور او کراچۍ کې د افغانانو د نیولو په اړه راپورونه خپاره شول او د امریکا د دفاع وزارت تر نومبر په لسمه اعلان وکړ چې دوی به د 1400 میلیون ډالرو پوځي مرستې اوکراین ته لیږي. د اعلان لمخې په دغو کې به زیاتره جنگي وسله او 1400 د هوایي دفاعي نظامونه شامل وي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او اوریدونکو د فرخنده اسد نمود خبرونو لنډیز اوریدو. اوس تاسو په هم یو راپور تر راغړم. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری مودا د رواني میاشتې په اخیری کې پوره کیږي. خلتي رسوم میاشتې راهیسی د نوي مشر ټاکلو په اړه خبرې کیږي. حکومت وایي د پوز نوي مشر ټاکنه به په خپل وخت کېږي. بل خو تحریک انصاف ګوند د اسلام آباد پر لور لاجون پیل کړی. که څوم ګوند دا خبره ردوي چې ګواکې دا لاجون د پوز نوي مشر ټاکنه لانجمن کول دي. د سیاسي چارو شنونکو وايي عمران خان په حکومت فشار چور غواړي. تفصيل د ګولیا سپرا پور کې
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار مودا د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت دریز لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوې نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي. خو په همدې حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولی د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي او په ځانګړي توګه په دې رستو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبري معمول جوړ شوی. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال لري ویل که سهم د فوج مشر ټاکنی عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوی مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے ریلی ہے وہ نکالے.
عمران خان غختل چې بدا سے حالات کی لاروین وکړي او پام دې موده کې د پردې تر شا خبرې هم جاری وساتي. کچره د عمران خان خبرې نه منل کیږي نو هغه به ولستا په ډاګ وکړي او عدالت ته هم تللې شي. نو د دې هر څه بنیادی مقصد دا دی چې دا سیاسي معاملہ جوړ کړي.
عمران خان صاحب چاره
کې اس کو ایک سیاست بنائی جائے. خو عمران خان د نومبر پر اتمه دا خبره رد کړی چې ګواکې د حکومت ضد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنی په اړه ده. دا په خبره دا د وزیر اعظم شاباش شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکی، خو د احتساب غواړي. د خبریال اعزاز سید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمری با د نومبر پر 13 یا 14 وزیر اعظم ته ولېګل شي او په دې کې به د 15 کسانو نمونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9 مشال ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټیننت جنرال وي نو په هغه کې د شپګو یا وو کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منظوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوې مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فیرس کې سینیئر دی، خو نوموړی وایي موجوده سیاسي اړیګړي له وجې د فوج نوې مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
په دې وخت کې اصل کې پولیټیکل ګورنمنت یو خو سټیبل نه دی، دویم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی، ډېر تاوتریخوالی دی پکې، ډېر ګواښ دی پکې، او حالات داسې دي چې یو طرف ته لانګ مارچونه کېږي، بل طرف ته مظاهرې کېږي، بل طرف ته حکومت هم داسې مضبوط حکومت نه دی پدې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت با د فوج نوې مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرال آصف نواز جنجوا، جنرال عبدالوحید کاکړ، جنرال پرویز مشرف او جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی وو. جنرال باجوا د 2014 کال د نومبر پر 29 د فوج مشر ټاکل شوی وو چې وروسته د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال یې موده درې کال لپاره وغځول شو چې روان 2022 کال د نومبر پر 29 پوره کیږي. د فوج مشر د مودی غزولو په اړه واضح ده چې یو واری موده غزول کیدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاری موده درې کالو پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودی غزولو په اړه قانون سازي وشي. د دې رسو د پاکستان آرمی بل 2006 له پارلمانه منظور کړل شو او داسې جنرال باجوا کاری موده وغزول شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شونکي هارون رشید د نومبر په 9 مشال ویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ځل هم حالات هم داسې دي.
اکثر داسې هم شوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې هم شوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدو نه مخکې اپوینټمنټ شوي دي، خو اوس دې ځل نه خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دی دا ولې دونه په ټایم اخلي لګیا دی. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې څونه ضرور شي، هغه سره د پی ټی آی چې کوم احتجاج دی هغه هم یو امکان دا لري چې کمزورې دی شي، کې دی شي د فوج طرف نه دا هغه وی چې لا اعلان مکوې، کې دی شي لګ حالات نور ګوري چې سازگار شي د اعلان لپاره نو بیا دا اعلان وشي.
شنو کې دریز دی چې د فوج نوی مشر ټاکنې کې ځنډ پکار نه دی، خو په راتلونکو درې اونیو کې به دا واضح شي چې وزیر اعظم شهباز شریف څوک د فوج نوی مشر ټاکي. یو پخوانی فوجي افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په عمومي توګه د فوج درې سانګو انفنتری، آرټیلری او آرمر کور نه د فوج نوی مشر ټاکل کیږي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کوي
او ریک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد وي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کو زغړې تا چولې، ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
زه مشال لیډیو ته وګ یو لیدونکو اکادمی ادبیات پاکستان د اکتوبر له 1 د نومبر تر 2 نیټه پورې په اسلام آباد کې د ماشومان او د ادبیات پر موضوع یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی وو. د غونډې ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څېړونکو او لیکوالانو د ویډیو لینک لارې ویناوې وکړي. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د ژبو او ادبیاتو او کلتور د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف رفیقی هم کانفرنس ته په هغه صوبه کې د ماشومان او د ادب په برخه کې د شوي کار په اړه خپله مقاله وړاندې کړه. زموږ همکار هارون باچال ډاکټر رفیقی سره مرکه کړې او په پیل کې ورسخه د دې د مقالې د مهمو نقطو په اړه پوښتنه کړې ده. نو هغه وایي
یو مهم نقطه دا و چې د خدای تعالی په فضل په لرو بر کې چې دا وخت په پښتو کې د ماشومانو په ادبیاتو څونه کار شوی دی، په ځانګړي توګه جنوبي پښتونخوا ته دا ویاړ په برخه دی چې یو لیکوال به حیثیت فرد د ماشومانو په ادبیاتو 115 آثار چاپ کړی دي. نوید آرین او د دې علاوه موږ په تاریخي توګه د جنوبی پښتونخوا په شعری ادب کې د ماشومانو په برخه کې درې نیم سو کال د مخه آثار لرو چې پټي خزانه د حافظ عبداللطیف اڅکزی د اوش او سوی کیسه چې منظومه کړې ده د ماشومانو د پاره دا هم موږ لرو مستند یعنی حواله جاتی. البته ما جنی وړاندیزونه دغه کړه چې دا باید موږ په منظمه توګه د ماشومانو ادبیاتو ته پاملرنه وکړو ترڅو زموږ ماشومان د شخصیت او د کردار په اړه مضبوط او توانا پیاوړي نومیالي جوړ شي.
ښه مهرباني رفیقی صاحب. داسې یو احساس کیږي په دغه سیمه کې چې د پښتنو سیمو د ماشومانو لپاره داسې په ځانګړې توګه د هغوی د ادب یا د شعري ادب یا نثري ادب په برخه کې هغه رنګ چې لازمه د کار نه دی شوی. نو تاسو چې کوم دا وړاندیزونه په دغه خپل مقاله کې د اسلام آباد نړیوال کانفرنس ته وړاندې کړل نو څه شی داسې باید وشي چې دغه تشه یو څه راډکه شي؟ کنه
ډېر اړینه ده، دا په دې ډېر اړینه ده چې موږ د کشنیانو د روحیاتو مطابق د دې چې کوم دغه تفلانه ذهن چې د دې ادراک ساحه څومره ده په دغه اړوند موږ باید د دې ستونزې مشکلات او د امید او د دې د موټیویشن د دې د راحتولو د پاره او د دې د شخصیت مضبوط کولو د پاره په دې کې د ټایم منیجمنت اخلاقیات او د دې د سړیتوب او د روایتو د پاسداری د دود د ستورز د کلچر سره د مینې د پاره موږ باید دغه څو کې په علامتي توګه چې کوښنیان هغه ته ډیر مایل سي ډیر خوان پرواخي هغه ډول کردارونه په خپل لیکونو کې په نظم کې په نثر کې په ډرامو کې په خاکو کې باید موږ په کار واچو.
ها تاسو ویل چې اوس خو نړۍ بدله ده، اوس خو ټیکنالوژي راغله ده، انټرنیټ ته نو په انټرنیټ په نړۍ کې باید څو شي د پښتنو ماشومان لپاره
ډیر ضروری ده چې باید موږ د کارتون یو داسې چینل ولرو چې باندې د پښتو ویکابلری د پښتو د نظم نثر بیلګې د ماشومانو د نفسیاتو د دې د ذهن مطابق داسې کردارونه داسې شیان فلمایز کو داسې شیان ویژوالایز کو چې هغه کوښنیان د خپل دود دستور سیمه وطن خاورې سره د مینی پیلامه وګرځي او استه دي اقل یو خو بيخي اړین دي چې د کارتون چینل یو د پښتنو ماشومانو انجونی والکوان هغه په شوق ګوري او هغه داسې لازمی پر ځان وبولي لکه ډوډۍ خوړل او د لوب نور کم توکي چې د دې په ژوند کې دي باید دغه د خاله میډیا سموږ دغه سی او مثبت کار واخو.
دا خو نړیوال کانفرنس په اسلام آباد کې د ماشومانو د ادبیاتو په اړه په دې کې د نړۍ د نورو برخو هیوادونو نه چې کوم خلک راغلي وو چې مقاله وړاندې کړي رفیقی صاحب، نو هغوی دا غوی دا خبرو تر اورېدو وروسته تاسو څه پوه شوئ چې د نړۍ د نور هیوادونو زمونږ نه په کومه کومه حواله مخکې دي په تیر د سړی کې د ماشومانو د ادب خبرو وکړي؟
بالکل، په دې کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حتی د بریا زمونو څخه مختلف لیکوال آنلاین برخه واخیستل. د هغې په هیوادونو کې چې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره د کمی کچ کارونه شوي وه پر هغه باندې هر یو خپل خپل رڼا واچول. موږ ډېرې تشې محسوسې کړلې، یعنی بنیادي ضرورتونه زموږ نه دي پوره. هغه د اروپا ماشوم شاید د لوډ شیډینګ ګسره تاثر نه لري او دلته ته د تیلو څراغ نه لري، ته خونه نه لري. زه خدا وایم چې موږ د ماشومانو لپاره موږ تر اروپا ډیر موضوعات لرو متنوع، مګر موږ وسایل نه لرو هغه کچا کم چې اروپا د خپل ماشومانو لپاره چینلونه په یوټیوب باندې په دې باندې کم مواد لري د ماشومانو لپاره خو هغه موږ دلته نه لرو. موږ اته داسې ناولونه داسې مجلې نه لرو چې هغه د کوښنیانو ته د دې د ذهن مطابق موږ نکلونه متلونه کیسې لنډۍ داسې یان ودی تورک مصوري د دې ارتستیک اپروچ د دې جمالیاتي ذوق ته موږ وده ورکو داسې یان موږ نه لرو.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې لپاره پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو ته وګی د یخنۍ موسم شروع کیدو تر سم د سواد په منګوره کې د برستنو کاروبار زیات شوه. د برستنو او رضایانو کاروباریان وایي وړاندې به د مالوچو برستنې جوړولې، خو اوس د مصنوعي مالوچو یا پولیستر برستنې خلک زیاتې خوښوي. په دې اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان د منګورې د برستنو مارکیټ ته ورغلی دا رپورټ جوړ کړی او د یو دکاندار په غږ پیلېږي.
پدې کې زمونږ سره جی رضای چې د ارزان ارزان 1200 روپو پورې د سنگل، او سنگل کې بیا حق کوالټي چې د هغه 4500 روپو پورې ده.
دا د سلويخ کلن شانواز ځکته شانواز تر 13 کالو راسي د منګوري د ټکو په مارکیټ کې د خپلې کارخانې برستنې خرڅوي.
دیسې ډبل بیډ چې کومه ده هغه د 2000 نواله د 6500 روپو پورې زمونږ سره رسای ډبل بیډ دی.
شانواز وای چې شپک اتکا لوړاندې به د مالوچو برستنې خرڅولې، ولی اوس د مصنوعي مالوچو پولیستر برستنې خرڅيږي.
مخکې د مالوچو کار او وسته د پولیستر چې کلر راوتی دي، نو زیات تر خلک ټول چې دی هغه پولیستر خوخیږي، او د پولیسترو چې کله ډیمانډ ډیر شوی دی یقین وکم مال پورا کولم نشو. دونه ډیمانډ ده ځکه چې دا پولیستر چې ډیر زیات ګرم اومي. زمونږ سره تقریبا 20-22 کسان په کارخانه کې کار کوي، دسه زمونږ سره دلته په دکان کې او 7-8 کسان کار کوي، او یقین وکم چې لکه پاغي کې مونږ مال پورا کول نه شو. جی
ټټکو مارکیټ سره نږدې مالک په مشين وهلو کاریګر اکبر علي وای چې د پولیسټر راتلو سره روزګار کم شوه. اوس صرف تولیانی او بالښتونه جوړوي.
مخکې کار ډیر وسل شپږ شلو تولیانی به وري، اوس دغه 30-40 تولیانی وو، او په دې من خپل گزاره کو دا صرف مارج کار کې صرف دغه تولې پاتې نو بلاستین چټوله پولیسټر نه جوړیږي. د پولیسټر په کار موته منی د ماری من اثر پریوته ده، او تولې ته صرف بالغ ډکو ماری چان نه و دغه تولې ډکو تي.
د منګوري د ټکو په مارکیټ کې صدر شو نه زیات د برستنو جوړونکو کاروباریان دي. مارکیټ کې برستنې اغستون کې عمران خان وای چې لری پروتوسی مت برستنې تولایانې بالغتونه وړي.
کمزم اپر سواد ته خاص کر بهارین کالام شیا مټی دا بر علاقې چې کم دي داغه سایډ ته هغه جګلوټ گلګیدا پورې دا لکه دې سایډ نه کم دي پلان کې غو موږ هم کوشش کوو چې دلته ګراج او ریټوم دلته کوي او کوالټي یې مختلف قسمې موږ د سودا کوو. پولیسټر سپکی او ګرم ډیری نو دغه غټ ایڈوانټیج دغه دی چې خلک دې له پدې توجه ورکړي چې لکه یو سپکی او یو لکه او دغه ګرم ډیری نو زموږ د علاقې د یو چې د نور علاقو په نسبت سی وای نو زیات تر لګم کوشش کوو چې دا واخلو.
د برستنو کاروبار کوونکی وای چې د اگست په میاشت کې سیلاب سره د برستنو طلب نور هم زیات شوه. د خیر خیګړي تنظیمونه هم دوی نه د ټوک په حساب د سیلاب زپل لپاره برستنې او تولایانې اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاندې هلی،
تاندې هلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلی کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د کرن ریاست مسولان وایي چې سخ کال د تیر کال په نسبت د چلغوزو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د چلغوزو کاروباریان هم خوشاله دي چې سخ کال به حاصلات بهرنو ملکونو ته واستول شي او په خبه به وپلورل شي. د چلغوزو د پروسس په برخه کې هم لسګونو خلکو ته د کار زمينه برابره شوې ده. نور تفصيل په دې راپور کې.
د ننګرهار د سپینغر په لمنو کې د پرتو ولسوالیو په غریزو سیمو کې د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه شته چې اوس مهال یې د غوزو د راټولولو چارې دوام لري. د ننګرهار په کرنې ریاست کې د جلغوزیو د برخې مسؤول عیسا جان عتیق عبدینی وایي تر اوسه لسو ولسوالیو 1555 تنه د جلغوزیو غوزې راټولې شوې چې د اټکل له مخې به 115 تنه جلغوزي ورکړي.
په دغه ولسوالۍ کې زموږ د جلغوزي ځنګلونه دي او ډېر خلک د حاصلات راټولوي چې تر اوسه پورې په ننګرهار ولایت کې په دې اتو ولسوالیو کې 1555 تنه غوزي راټول شوي دي چې د دې جملې څخه 115 تنه خالص جلغوزي چې هغه د استفادې وړ جلغوزي دي هغه راټول شوی دی.
بلخوا د جلغوزیو کاروباریان وایي د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې بې وخته بارانونو او سیلابونو د جلغوزیو په حاصلاتو یو څه بد اغیز کړی دی، خو زیاتوي چې د ننګرهار د جلغوزیو حاصل د کیفیت له مخې ښه دی او تمه لري چې په لوړه کچه جلغوزي به راټول کړي. دو تنه احمد الله او نسیم خان وایي
جنغوزی سخ کالی اصل بارانو یو نظر کمزوری کرده و او جنغوزی اصل یه سیر آغلی ده او منگ نریوال تا داغی کهو چه جنغوزی سخ کالی ده ننگرهار دیر خیستر آغلی
بوٹ مراوری دی چه صفایی گی پاکی گی او خارج ملکی تا اولا گی مگده باید لیار خلوصی شی نیک باید سا کال دوان وانه گی او دی نور کل پا نسبت نور گای پار سا کال ډیر توانونه راغلل.
د غوزو یا غوټو څخه د جلغوزیو د دانو د رایستلو د لومړی پروسس برخه تر ډیره په ننګرهار کې ترسره کیږي چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوي. د جلغوزیو له غوزو څخه د دانو د رایستلو په برخه کې په کار بوخت عمر خان او محمد نبی وایي
سال شپتا او یا نفر دلته موږ سره کار کوي هغوی ته د رزق زما خو خدای والی د زمونږ سبب ګرځېدلی موږ دا ورته راوړی دي دوی هم کار کې کوي موږ هم کار کې کوي.
دلته د شیرزادو نه د جنغوزی راغلی دي او موږ راځو دغه دي کې خپل هغه ورځ یعنی ورځ تیرو خپل کاروبار یو مړی رزق پیدا کوو.
د ننګرهار حصارک شیرزاد خویانی پچیراګام حسکمینه کوټ اچین او سپینغر هغه ولسوالۍ دي چې په سلګونه جریبه غریزو ځمکو یې د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه آباد دي او اوس مهال ترې د جلغوزیو د غوزو راټولولو لړۍ روانه ده. د یادولو ده چې په تیرو کلونو کې به هندوستان ته د هوایی دالیز له لارې په سلګونو ټنه جلغوزي صادرېدل، خو په دې وروستیو کې چین هم هغه هېواد دی چې له افغانستان نه ورته زیات جلغوزي صادرېږي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
This
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبری غړی موریدا او د خبری غړی په دې رښتیا برخو کې تاسو اول د پریشازات په غږ باندې ټپی اوریدي راتون کې غړی هنري غړی دا دغه هارون بچا هنري غړی ته ځانګړی شوی دا هغه بدر ته وړاندې کوو په تکرار توګه باندې خو د دې خبری غړی د دې رښتیا شیبو کې تاسو ته د راج په غږ باندې دا ټپی وړاندې کوو راتون کې غړی کې به تاسو سره بیا حاصل کړو